سلامونه د افغانستان په وخت مازګر سلورین بچی شوی تاسو ازادي راډیو ته وغواګیست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونه ما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یوه بیان کې چې یونه ما نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې، په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینه وو، انجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي امدا اوس د دې ورځې ستاینه عنوان دی. د نما په بین کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشري د ځنګړي استازي روزا تنبایواله قول ویل شو چې نوموړی وایي په خوشحالۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د سالنګ لوی لاره د دوه اونۍ لپاره د لوی مسافرونکو موټر پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د فوایدو عامې وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه پی بی بین کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې په سالنګونو کې د پرلپسې واورې او توپانونو او د لارې په فرعي سړکونو کې د واورې او کنګل د زیاتېدو له کبله د لوی لاره د ټرافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري، ځکه لوی مسافرونکي بسونه، فلاین کوچونه او لوی مسافرونکي او بارونکي موټر د مرغومي یا جدید تر څلورمې نیټې پورې پر دې لاره تګ راتګ اجازه نه لري. کوچنی په سفر وړونکو کې تیز رفتار موټر له دوړو خو پر دیلره تلی او راتلی شي. ورسته خبرم دا چې د بی سرحد خبر اعلان او ټولنی یا رسف درز ټلویزیون د وکړونکو د سندستی خوشی کېدو غوښتنه کړې. رسف د طالبانو د اقدام د نه منلو وړ بللې او غندلې ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت مامورینو د لندې په سورلسمه درز ټلویزیون د ودانې تننه وتل او دروازه یې مهرو لکړه.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یګانو لاسته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې درې کاله مخکې د طالبانو لاسته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یغنو لخوا د سوریې د حکومت د پرځېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ په رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي سوی و. خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیې او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو خپل هیواد ته پستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوې او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سولیز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منع کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړو او خواخوږو په سوریه کې له تېرې اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریه د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاو لمانځل سوه. حیات تحریر الشام ډله له القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه بېله سوې څانګه ده چې اوس یې هم ګڼ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقوقو په سرغړونه تورن دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر 10 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم 10 میلیون ډالر جایزه ټاکل شوی ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللې او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښوولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کېږي چې له 1996 څخه تر 2001 میلادي کال پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل سوی و. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریې او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی. په څو شېبو کې له میلمنو سره دا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی لیکوال او د چارو شنونکی شهسوار سنگروال. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ، د غرض د چارو بل شنونکی فهیم سادات، درې وړه میلمنو ته شراغلاستو. په پل کې ښاغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر ضد څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولې جالب یا مهم وو؟
د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله وخت ورسید او یا په دې معنی چې بشار الاسد واکمنې نسکور سو، تقریبا طالبان چې دا څه فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړو، کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل ک، دا تقریبا سره ورته غړي. او دوه کوم خواخوږي چې سره لوي، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډلې یا په اطلاف کې شامل ډلې سنی مذهب دي، د هغه چا حکومت یې وپرځو چې هغه نه یوازې سنی مذهب و بلکې تقریبا شاوخوا نیمه پیړۍ نه زیات دو او پلار یې حکومت وکړ. تاسو معلومه ده چې تقریبا په 1930 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه اووه کاله وروسته یعنی په 1970 کال حافظ الاسد قدرت ته ورسید، شاوخوا دېرش کاله یې واک او ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه له منځه لاړ، نو زوی بشار الاسد تقریبا واک ته ورسید. د هغه نه څلیریس کاله تېرېږي، نو که څلیریس کاله او دېرش کاله سره هغه کړو، نو شاوخوا 45 یا زیاتو کم 55 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم وې، بېلابېل داسې څه کېدل چې دوی ونشو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول. د بشار الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وزپ او یا په ډېرو سیمو یې خپلواکو له لاسه ورکړ. نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو یې ایران او روسیا چې تقریبا په 2015 کال د مرسته تراو دنګلی او تقریبا حقوق داسې بیرحمانه بمباری او هوایي ځواک نه استفاده وکول چې ډېر سوریان په ستونزو کې لاسو ګریوانو. او په کور دننه نه هم تقریبا تاسو معلومه ده چې یو شمېر ستونزې موجودې وي. دغه ټول ستونزو لامل داسو چې بالاخره د بشار الاسد حکومت وپرځېده.
ډېر مننه سنگروال صاحب. ښاغلی اندړ، په خپل حیات تحریر شام ډله چې ویل کېږي له القاعده او داعش جلا سویت څنګه د طالبانو سره څه شباهتونه ستاسو په نظر لري؟
طبیعي خبره ده چې د نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې چې بل چا لخوا تمویل کېږي، د هغو ډلو ترمنځ خواخوږي هم یې، ملګرتیا هم یې، یو له بله سره ځي او راځي هم. دوی په خپلو هیوادونو کې آرام ځای نه لري، همیشه له بل نه فرمان اخلي. او نیابتي ډلې یې په اصلاح پراکسي ډلې هم ورته ویلی سو. تاسو په پورستیو کې لیدلی هم یې، یو ویډیو وایرل سوه، یو ویډیو ولیدل سوه چې یو څوک په پښتو، یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي، او له هغه ځای نه له سوریې نه د پانچینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو عدالت درځو او تاسې نه پرېږدو، یو قسم ننګونې کوي. نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي. تاسې لیدل چې په افغانستان کې هم مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان، تاجکستان هم و، د ازبکستان هم و، چینیا هم و، عرب هم و، د ګڼو ډلو ترمنځ امدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ یو په دې نامه باندې سګو کې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علمبرداران دي. دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام وړي چې د خلافت مدعیان خپل منځ بیا هم بیا ګڼ دایي ست د خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي هر یو وایي هر ډول وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو.
ډېر مننه ښاغلی سادات. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنیو واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې د بل چا ته مشوره ورکړي؟
تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل باندې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتونه. په دې خپل تعریفونو کې باید یو دومره سخت دي او غیر انصاف پذیر مهارت لري چې د دې خپل تعریفونه دیو ته حقایق ښکاري په ټولنه کې. د لکه څنګه چې موږ طالبان وینو ډېرې داسې مسایل په افغانستان کې فعلن دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغه ته باغې دي نه ګوري. ولکه یو خپل تعریف دي دیو ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاري او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسائل تعریفو دا د ټولنې حقیقت هم دی. نو د دې په تیر اساس باندې دیو هم نن تحریر شام یا په سوریه کې چې کوم اسلام پالې ډلې اوس قدرت ته راغلي دي او ته وایي د خلکو غوښتنې ومنه او د هغه مراد کوي. نو که اوس د طالبان نه غوښتنه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منوي دي نو به تاسو ووایئ چې موږ چې څه کوو دا د خلکو غوښتنې دي. مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ دا خوځو کار نه کول په ټولنیزو مسایلو کې دیو مداخله او سختي نه راوستل دا خو د خلکو غوښتنې نه دي. خلکو هیڅ وخت نه دي غوښتلي ولې د طالبانو کړنې چې کوم دي دا دیو په ذهن کې دومره بنسټیز شوی دي چې دا دیو که د خلکو کړنې ښکاري نو زموږ تحلیل دا ده چې دیو په دې معنی باندې نن دا جرأت ځانته ورکوي چې د سوریې اسلام پالو ډلو ته وایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ. معنی دا چې لکه څنګه چې منګه د خلکو د غوښتنو او د خلکو د اواز مندګان یو.
ډېر مننه د ښاغلي سنگروال. که په سیمه کې دا ډول افراطي ډلې په واقع پاتې کیږي څه عواقب ولري نړۍ ته او خپل سیمه ته؟
که فرضاً سړی دغه دوه هیواد په پرتلیزه توګه وڅېړي چې سوریه او افغانستان یې چې تاسو ورته اشاره درلودله دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم منته دا یو سلیقو پورې اړه لري چې کم بد بد دی کم بد ډیر بد دی. په افغانستان کې موږ دا نیمه پیړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو. فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډیر بد دی او د سوریې خلک هم تاسو معلومه ده چې تقریبا د 2003 کال نه را په دې خوا البته په دا وروستي کې د تیادو مکان تاسو معلومه ده په تاریخي لحاظ باندې چې سوریا تقریبا په 1945 کال ازادي واخیسته او لومړی نړیواله جګړې وروسته هم د تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې و او کله چې په 1946 کال ازادي واخیسته د خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وشو چې تاسو دا معلومه ده او بیا په خپل په 1963 کال خپل د باز ګوند کودتا وکړه. یعنی دی د دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي او افغانستان هم تقریبا همدغه چې د نیمه پیړۍ همداسې وګڼئ رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. وس پرځن دی محمد جولانی چې تاسو معلوم ده چې د پخوا کې د النصر د ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي دلو په لیست کې ونیو او همدغه ډول تاسو هم معلوم ده چې کله په 2011 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې او له دې نه د مخه تاسو معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې او د هغه ځای نه راغی او د پاسران تاسو هم معلومه دی چې په عربستان کې زیږیدلی ولې اصلا د سوریې اوسېدونکی دی خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و. دلته چې اوس د واک ته رسېدلی دی او به کتل سي چې آیا دی هم ګرچې تاسو ته معلومه دی چې کله دی ځینې سیمې ونیولې او په دې پوه شو چې واک خپلوي نو تاسو ته معلوم دی چې د ائتلاف رئیس هادی البهره اعلان وکړو چې باید په عادي توګه مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه باید جاری وي او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی دا هم تقریبا وویلی چې څوک نشي کولی انتقام واخلي څوک نشي کولی چې ښوونځي بند کړي یعنې دغه ډول خبرې یې وکولې وبه کتل شي چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم ته استه معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وې هغه یو ډول غمیزه وه د افغانستان د خلکو دپاره ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بله غمیزه ده تاسو اوس پوهېږئ چې یو هیواد په درې کاله اساسي قانونونه لري دې نه بله لویه غمیزه څه کېدای شي تاسو په دې فکر وکوئ چې یوویشتمه پېړۍ ده او په یوویشتمه پېړۍ کې ای اثر دی او د ای په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نشي تللی پوهنتون ته تللی نشي لویه جرګه موجوده نه ده یو عالم بلا ستونزې دي خو دا ټولې ستونزې یو د بل سره اړیکه لري جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله او دوی بل ډول ستونزې لري نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده
اندر سه دې موضوع تر اتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي خلکو د دمشق او نورو شهرونو پر لارو سړکونو جشنونه وکړل پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره څه بدل سول ستاسو په نظر
موږ تاسو ټول اول د طالبانو لرا تک سره د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخیستل سو ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره یو ځای کوي د یو ملت مشترکات هغه ځنی واخیستل سو مثلا بیرغ یو ملي مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم دلی نه او بیرغ د افغانستان ملي بیرغ او طالبانو دومره شدید انزجار سره وخدل سي حتی ماشومان دي یو بیرغ په اخستلو باندې او وحل وترتل تهدید کړل یعنی فرقونه خلیر دي دا سي طالبان راغل د دې په ځای باندې خلک د آرامي احساس وکي ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نه را ټکی دلی خلک وای نو خو ملت پد وسره آرام وای تاسو ول د افغانستان کې طالبانو را تکسر کابل په هوایی ډګر کې ځای نه کېدو لسره دې هم دغه سي خلک تفتی دو او تروس پوری خلک تفتی یعنی تروس پوری آرامه قزانسته دی آرامینسته دی ولی تکسل ملت نه دی ملي اراده او ټول ملي مشترکات سي نه خپلسي دي په افغانستان کې داسې وقزا دی دا قزا حاکمه ترننه پوری یو سړیته پاسپورت نه رسیږي لا هم دې پاسپورت پوری ساتنو په ادارو باندې کڼکونه جوړه ده هر سړی سي د افغانستان نه دي تښتي یو چانس پیدا کوي بس ځله افغانستان نه وځي د افغانستان خلکو په خصوصا په میرمنو باندې دا لکه طالبانو سي د خمنی له میرمنو سره له لومړي ورځې تر اوسه پوري کوم پرمانونه ورکړي دي ترنیمای زیاتې دي خزو اړوند خزو بل بازار ته نه ځي او مکتب ته نه ځي او پارک ته نه ځي او سپورت ته نه کوي د انجنونو په مخ باندې مکاتب بند دي خزو په مخ باندې پانسونونه بند دي دا ټول ملي ارادي دي دا لدیغه ملي اراده سره یعنی ما ته کده خلاصه وویل چې طالبان د ملي اراده سره په ټکر کې دي ټول هغه څه چې یو ملت یې غواړي یو ولس یې غواړي هغه دوی نه کوي ځکه چې یو ملي مشروعیت حاکم نه دی طالبان لا هم تر اوسه پورې د کورنۍ مشروعیت نه لري د بهرنۍ مشروعیت خو بخښ نه لري ځکه چې بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلی دی نو په همدې بنیاد باندې طالبان له راتګ سره د افغانستان له ولس نه کپلن ډول وایي ملي اراده اخیستل شوې ده او ټول هغه څه مشترکات چې یو ملت په باندې راټولېږي هغه نه اخیستل شوې دي او تر بلې کرک خپري هغه تش په نامو باندې چې دوی کولی شي دلته عفو ده او موږ مو بیا عفو کړی دا عفو نسته دی ډېر لومړی ورځ تر اوسه پورې د نظامي کسان د حکومت کسان حکومت په بیلابیلو برخو کې خصوصا نظامي کسان کاغه په اردو کې او کاغه په پولیسو کې او کاغه په محلي پولیسو کې او کاغه په امنیتي اداراتو کې هغه وژل کیږي په مرموز ډول باندې وژل کیږي او په کار ډول باندې وژل کیږي حتی موږ خو څومره معلومات لرو کدی یو چا په اړه باندې ښکارا دلایل ونه لري بس خلق بل څوک مجبوروي بل څوک بل چاته وایي ستا رضه پرې باندې وکړه او اورګان ته یې راوړه د طالبانو کوم اورګان ته یې راوړه په همدې شکل باندې یعنی قسم قسم د هغوی د وژلو لپاره بانی او پلمې جوړوي نو دا نو له دې سره سره ولس ته دروغ وایي طالبانو د خلک دوی اصلا مکاتب دي دوی هغه دید او د فکر په لحاظ باندې دي دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي دوی مکتبونه ناجایز ګڼي خو خلکو ته دروغ وایي ورته وایي سي ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر او شرایط برابر وو او یو خد د پزا برابر وو دي امن پزا برابر وو یوې خواته د امن ډنډوري وي یوې خواته وایي سي اوس تک هم نسته په افغانستان کې امنیت دی او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر د خزو د زندانی کولو لپاره دوی شرایط برابر کړی دي خو د خزو د پانتونه او د جنونو د مکتب لپاره دوی شرایط نه لري باوجود چې په دې کې د خزو د زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته د دې سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخستل دي کنه د دې سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونه تاسو پورستیو کې طالبانو پرمان ولیدل سوی وی ویل سي نغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه سي هغه په دې پروتیز او د ټیپ یو برخه کې کار کوي چې قابلیت کې یعنی نرسنګ په دغه برخه کار کوي هغه یې بند کړو کته شرایط نشي برابرول د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړی دي کایته لخذو لنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری نو غوی خو شرایط برابر کړی غوی خو کړی دي کته د شرایط وبانه کوي نو ولست دروغ وایو دروغ باندې تاباس
ډیر منه شغله سادات وخت کم دی کپلندو لندو خبري سره وکړو طالبان په خپل وسنی واکمنی کې د وخت په تیرېدو سره خپل تګلارې درګر د بدلوي نو لا پسې فراتی کیږي تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمي خبري کړې دي آیا افراطی ډلې ک دغه سترګر د لا پسې فراتی کیږي دوی به دوام وکړي
زما په اند دوی دوام د دیو کړنو پورې مستقیم رب دی کچې ته دیو د یو شته مې پیړې ضرورتونه او د یو شته مې پیړې حالات صحیح درک کی او د خلکو غوښتنې اهم ومني د دې د پرمختګ استعمال شته ده اما که چې ته دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاری نو دیو به د سندو سره مخ کی
شغل سنگروال د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالر جایزه اعلان شوې ده د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوې ده دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزه
بله رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی یا هغه د دغه ستونزو سره مخ وي ولې اساسي پښتنه زه فکر کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل هغه دا چې د دې د دومره دوره ده په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړل تم خوندي بندو هلته دغه ستونزې وي بیا ولې واک ته ورسېدل یا فرض په سوریه کې د مصر نه راوخله تر سوریه پورې دغه ټول سیمه خصوصا هغه وخت کې لکه مو وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی او بیا ورسته د نور دل یو دی بل بسره مې ستکیدلې دا ټول تقریبا یو وخت تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده خدای چې ولې د بشر الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي او حال دا چې یو پرمختللې اردوی درلودله څنګه تونه دا حکومت چپه سو یا فرضاً تاسو په افغانستان کې پیږئ چې دوه نیم لکه شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو ولې په یوولسو ورځو کې دا نظام ختم سو یعنی دا ټولې هغه پښتنې دي چې باید احساسا ویل شي زه فرضاً تاسو ته په لنډه توګه څو مثال وایم هغه وخت چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نشي کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره په خلا شي او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه او وویل چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارډ مرسته کوو او امریکا ویلی 3 میلیارډ او 500 میلیون موږ ورسره مرسته کوو. ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل؟ تاسو معلومه ده چې په یو ارت کې په یو کونج کې یو د ریاست جمهوری لوړه کول او په بل کونج کې هغه، نو دغسې حالات موجود وي کېږي. یو بله ډېره خواشینوونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي، کله چې په اووه نویمه کلیزه د استقلال لمانځل کېده وم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقال د زوی عکسونه پورته شول. تاسې څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري، نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي؟ یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلې چې اشرف غنی او عبدالله دغومره اختلاف حد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً څوک کو یو بل څوک هغه معینې خبره کوي، او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارد اولسن وویلی چې موږ نور نه پوهېږو چې د عبدالله او د غني ترمنځ څنګه کولی شو چې روغه وکړو، او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي، او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی، او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړېږي. یعنی دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غنی کومې لوبې وکړې دغه افراطیت ته لاره هواره کړه، چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغسې حالت کې چې کله هغه انستو طبي انستو ته تړل کېدل دوی په لپو لپو اوښکې تویولي چې زه فکر کوم دا د یوویشتمې پېړۍ لپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغۍ دې ټول لاملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو علاملونه دغه دي.
ډېره مننه ښاغلی سنگروال. له دې سره د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث دلته پای ته ورسېد. نن مو په دې بحث کې د دمشق او کابل د سقوط پر شباهتونو خبرې وکړې. د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو تیر یک شنبه پر دمشق ولکه ټینګه کړه او واکې په لاس کې واخیست. څه باندې درې کاله مخکې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې وه، خو د دوی ترمنځ په ځینو مواردو کې شباهتونه و، په ځینو نورو مواردو کې اختلافات لیدل کیږي.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا کبھی زلفیں پانا محبت دستر کو